شي پام ورته شوی کنه؟
سلامونه لمړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي رادیو لاره د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. ډیر خپل موضوع انتخاب کړی را جناب هیواد صاحب د تاسو د پښتنې په تړاو بزدا وایم. متاسفانه یقیني کله چې ما په بعضي مواردو کې بحث کړی یا ویډیوګانې مې کړی ډیر لوی شمیر خلک یقیني چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې غود او کې سر خوروالی هغه منطقي خبرې ته تسلیم شوي دي، خو ډیر داسې خلک هم لرو چې هغو مخالفت کړی. دغه مخالفت د هر چا یو یو حق جوړیږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغه څه ډېر ځوانان موږ خپل ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. بلې دغه څه ډېر ځله خلکو سره البته په ټولیزو رسنیو کې هم مخ شوایم او په خپل حقیقي ژوند کې هم مخ شوایم چې د هغو رد د هغه حق ته د رسیدو لپاره نه وي، هغه په اصطلاح لاسرسی پیدا کیږي ځکه چې هغه د خبرې عمق ته ورسیږي او هغه اصلي حق خطره برتیره کوي. هغه یوازې هدف دا وي چې د یو چا شخصیت کشي وکړي یا په عام اصطلاح کې کامیرا ولي او یا دا خبره بې وزن وښي او ترخه الفاظو کاری همدغه ترخه الفاظو په واسطه باندې مقابل لوری دې ته وهڅوي چې خپل خوله بند وساتي. دې کې شک نشته دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخسوي هم په حقیقي نړۍ کې مخسوي. خو زه هیله منم چې انشاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغه میډیا د لارې او د رسنیو لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتیږي او هغو کې دغه د ټالرنس یا په اصطلاح د تحمل او زغم ماده پکې زیاتیږي.
ډیره مننه ستنیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی، لیکنې کوي. ژوندون صاحب له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې ستنیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي ناسمه خبره یې کړې، علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي سمه خبره وکړي په ښو ادبیاتو یې وکړي ناسمه ما شبه کاروي په بحث کې؟
ډیر مننه هوا صاحب تاسو ته د راډیو اوریدونکو همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. شاید څو موارد ته اشاره وشي. یو خدا ده چې ټولنیزو رسنیو کې نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې افغانان او په تیر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره یا د تنوعاتو لپاره. بحث څومره مهم ده بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي. او دا چې کله څوک د بحث له میتودولوژي نه خبره وي هغه بیا د بحث د صحیح پر مخ بیول وړتیا نه لري، هغوی اصلا د بحث د په ارزښت نه پوهېږي. او بل خبره بل مشکل دا چې زموږ په ټولنه کې پتیر بیا په افغانستان کې ځوانان یا پتیر هغه کسان چې د نور سره د فکر مخالفت لري هغوی په ځینو خبرو پسې یا په ځینو بحثونو پورې په عام اصطلاح ووایم لکۍ تړي. یعنی کله وخت خبرې متناقضې جلوه کوي. ته به یوه خبره کوې وروسته به ستا دا خبره تا به یو څه ویلي یوه خبره به دې کړي حال دا ده چې وروسته به فیډبک به داسې وي چې هغه پسې به 50-60 نورې خبرې تړل شوي او په دا یوې خبرې باندې به ستا په ټول فکر ستا په ارزښت ستا په ایډیالوژۍ ستا په باور او عقیدې باندې دوی هغه تفکیک کوي او له دې مخې به قضاوتونه کوي. او بل وروستی مورد په دې برخه کې زه ورته غواړم چې اشاره وکړم هغه د تخصص نشتون ده. مثلا د یوې لویې موضوع په اړه نن سبا یو ډېر عادي کس چې هغه اصلا لومړنۍ آګاهي د هغې موضوع په اړه نه لري هغه ځان د بحث د بحث مرجی بولي او خپل زاویې څخه او خپل فکر څخه د بحثونو په اړه یا د ارزښتونو یا د مفاهیمو په اړه بحث کوي او له دې لارې دی غواړي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي یا د نورو فکرونه چیلنج کړي یا حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ شي.
ډیره مننه ستانیزه صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي هغه که مثال په کور کلی کې بحث وي که په موټر کې وي که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي ډیر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راڅمله وي یعنی لکه د غیږ نیونې لوبه چې وي دغسې یو سوچ او فکر وي دا سوچ نه وي ډیر کله چې زه به خپل دلیل ووایم بل کس به خپل دلیل ووایي بیا به فکر پی وکړو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه دی بیا به فیصله په دې سره وکړو. نو ولې مخکې له مخکې داسې یو تیاری کېږي چې یا دا فکر وي چې زه په حقه یم دا کومه خبره چې زه کومه دا بالکل په حق خبره ده او بل هیڅوک حق نه لري چې دا رد کړي یا په مخالفت کې څه ووایي که یو وایي نو بیا زه کېدای شي ډېر منفي عکس العمل وښیم دغسې یو ذهنیت ولې شته؟
جناب هیواد صاحب متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپله خبره 100% برحق ورته ښکاري او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه هم دا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او 100% برحق ښکاري. همدغه دا دا ډېر عوامل لري دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل دا ده چې ماشوم کله چې یو چا عمر کم وي البته په ماشومانو کې د هغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي په دې معنا هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي او که ماشوم ته افسانې غدولې وي او غیر حقیقي دروغ ورته ویلې وي هغه چې کله غټ شي عقیده چې دا هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. متاسفانه موږ په ټولنه کې یو په دې ماشومتوب کې ماشومانو ته ډېر العقل لري او افسانې غږو مومن خان خامار دا او پلانای بزرگ په دیوال کې نه سوالو دا ټول ګره دروغ دي خو موږ ماشومان ته وایو هماغه علت ده چې موږ په ټولنه کې کله چې ماشومان لویان هم شي د دوی د عقیده د عقیدې اساس او بنسټ دروغ وي هغه دروغ ورته عقیدوي شی ښکاري او په هغه باندې باور کوي دغه خلاف نه احساسات ښکاره کوي او نارمل وي ورته خو که چیرې ته حقیقت او رښتیا خبر ورته وکړي هغه د ذهن بند وي هغه ته ذهن ځای نه ورکوي ذهن یې جمود وهلی نو همدا علت وي چې هغه د حقیقت په مقابل کې دی بیا عکس العمل ښکاره کوي یا په اصطلاح غبرګون ښکاره کوي. دغه دې هغه موضوع ته وویلې چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشټون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وشي. زمونږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې مونږ بحث د دې لپاره نه کوو چې مونږ معلومات لاسته راوړو، مونږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپله خبره برحقه ثابته کړو. تا تر دې خبرې پورې په 2001 کال کې په پېښور کې، البته وخت افغانستان کې تحولات راغلي وو، یو سپین ږیری عالم خلیفہ صاحب ورته دا مجلس شناسم دا خبره تر هغه پورې راغلی وو چې وړاندیز وکړه ویل چې که چیرې افغانان زده کړه وکړي، زده کړه کړې وای، ساینس او ټیکنالوژي ته لاسرسی لرودی، نو اوس به د خپل هیواد دفاع په ښه توګه کولی، فضا او ځمکه ټوله به د دوی په لاس کې وای. لکه په اصطلاح علوم به ورسره وو، ساینس ټیکنالوژي فهم ادراک به ورسره وو، ټولنه به منظمه وه. په دې کې خلیفہ صاحب وخت کې تقریبا دغه حالات چې د سیاسي حالت ډېر کړکېچن او امریکا کې پېښ او افغانستان باندې د حملې موضوع کته پورته کېده، مولانا صاحب هغه خلیفہ صاحب ویل چې که چېرې دوی سره ټیکنالوژي د 250 تیارې لري، موږ به انشاءالله شګې ورته دمو، دا تیارې به په شګو راغورځو. دغه مقابل لوري ډېره ښه منطقي خبره ورته وکړه، ورته ویل چې خلیفہ صاحب جنابه دغه تیاره به په شګه نه راغورځي، په دم شګه باندې. نو په دې سره خلیفہ صاحب بیرته مقابل کې د کفر و ټاپن څو لګوله ته وایي د اولیاو له کرامت نه منکرې، په دې باندې چې قرآن آیتونه ویل چې درود شریف ویل چې تیارات من راغورځي. نو تاسو فکر وکړئ دا خبره له عقل نه ډېره لرې ده چې تیاره په شګه په دم شګو په وار باندې راغورځول شي. خو دلته څو موضوعات، یو دا چې خلیفہ صاحب ته د ټولنه کې د یو عالم په سترګه کتل کېدل. متاسفانه په موږ باندې ډېرې کاذبې څېرې، جاهلې څېرې ټولنه کې د پوه او د علماو ځان لپاره کمپاین کړی و، د عالم شهرت ترلاسه کړی ده، او خلک ورته ډېر سخت عادي دي. دغه دروغ خبره خلکو ته حقیقت ښکاري. یو خو دغه موضوع چې دغه خبره نه خلک متاثر شو، کنه خلکو د غلطي یا د دروغ خبرې ملاتړ وکړ. منطقي خبره چې چوکړه به سره غلی و، هغه دومې خبرې جرات حتی نه شو کوي. منګه دغه د حقیقت ویلو جرات په ټولنه کې خلکو نه اخلو. دا یو ډیر لویه لانجه ده زموږ په ټولنه کې، او موږ باید معصوم ته د غفو په ماشوموالي کې دا ازادي ورکړو چې هغه هر څه ووایو. حتی په د اروپا کې چې تاسو وګورئ، دلته ماشومانو ته دغه د دین د انتخاب اجازه هم ورکوي. د کرسچیان یا په اصطلاح د کاتولیک عیسوي زوی وي، هغه به ماشومتوب نه به دین نه متاثره سوی، اسلام نه، هغه به ښایسته حجاب کوي، مسلمان دی، هغه کې دغه د انتخاب نه کوي چې ته پلار او مور ورته دا مونږ څه درته وایي، دا به ته په زور انتخابوي. هغه ته اجازه دي ورکوي تر څو د مسایلو په اړه خپل منطقي فکر وکړي. د دغه فیصله کمپیریژن یا د مقایسې په اړه زه یو بله ځانده کیسه درته کوم. یو ملګري لیکلي و، دا المان کې یو افغانه کورنۍ وایي، دغه ته ورغلم دغه وړکۍ زوی د لاسو کلو په عمر باندې ناستونه، دا احمد زهر سندره م لګولې و، کوم کله اورېدلي وای دیوال سورای کګوتې راک او یار می خټګار دو بیا به جوړ کی دیوالونه و جوړي. دا سندره کې دا لغت راغی، نو دا زوی چون دلته دا ټول فوکس په دې منطقي فکر باندې، دا زوی راځي څو وای او تل چې و پلار دا دیوال ولې دی وی ګوتې لپاره سورای کی او په دروازه دی وروز یو دا یو درجن ګوتې دی واکې. نو دا د تردې پورې چې څنګه دا فکر توان ورکول کیږي، او د مونږ فکر کې فکر محمد رکیږي، او هغه په اصطلاح مننه اورم تاسو اورم
کور ودان ستانیزه صاحب مننه. وړاندې په دې بحث کوو ژوندون صاحب، یو موضوع چې ستانیزه صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازل میکیږي لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي، هغه که د مور او پلار له خوا وي، هغه مخالفت په داسې الفاظو کیږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دې چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د دله فکر سره د دله خوښ سره جوړ نه وي، دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځای کیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي، ناسم چلند کیږي یا ناسم مخالفت کیږي، او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي، ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کیږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
بله، دا موضوع لکه څنګه چې پانیزي صاحب وویل، نیواز دا چې ټولنپوهاني زبان لري، بلکې روانشناسانه اړخ هم ډېر د پام وړ ده. یعنې دا واقعیت خبره ده، کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کیږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې، تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ، په وړکونه کې دلته د پلار د دی یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي، دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي، دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه، په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه ووایم، همیشه مثلا زموږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دغه ډېره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې یا په ټولو ټولنو کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوی ده چې ته نه باید د داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راسي، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور، د پلار، د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. یعنی دا داسې یو عادي موضوع نه ده، فکر کوم نه یوازې دا په ټولنه کې، بلکې زمونږ دغه د انګریزانو په خبره دا کریټیکل سینکینګ چې دا یا دا موضوع بیخي زمونږ په ټولنه کې عام نه ده، حتی شته نه سترګې نه لیدل کیږي. یعنی د ټولو مفاهیمو په وړاندې که هغه اخلاقي دي، معرفتي دي او دینی مسایل دي، د ټولو مسایلو په وړاندې لمونږ سره یو ډول پیشفرزونه موجود دي، یو ډول له وړاندې قضاوتونه موجود دي چې مونږ د دې پیشفرزونو او د دې وړاندې قضاوتونو له مخې ډیر داسې مسایل مونږ رد کړي چې هغه په حقیقت کې د رد وړ نه دي او هغه په حقیقت کې د منلو وړ مسایل دي. نو دا مسایل نه یوازې داسې له کورنۍ څخه، له ټولنې څخه سرچینه اخلي، دا بلکې زمونږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کیږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نه وي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د هغه له لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر، یو خلاق فکر خپل کړئ. یعنی زمونږ په تعلیمي نصاب کې، زمونږ په کورنۍ سیستم کې، زمونږ په اجتماعي سیستم کې او په نورو ټولو سیستمونو کې داسې یو پلیټفارم، داسې یو سیستم یا داسې یو فکر نشته چې مونږ د هغه فکر د تعقیب سره سره وکولی شو، په ځینو مسایلو باندې شک وکړو، په ځینو مسایلو باندې ځینو مسایلو په برخه کې تفکیک ته اړتیا حس کړو. یعنی زه فکر کوم د ټولنو سره سره لکه څنګه چې ثانوي صاحب ورته اشاره وکړله، زموږ تعلیمي نصاب کې دا غټه ستونزه ده. زموږ په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی زموږ په ماسټرۍ برنامو کې دا په ټولو غټه هغه څوک چې د استاد مخاطب ده، هغه ته دغه فکر مونږ نشو ورکولی چې تاسو کولی شئ د دې ټولو مفاهیمو په اړه، د دې ټولو آګاهیو، معرفتونو او د دې ټولو تورو او ارزښتونو په اړه چې مونږ تاسو په درس کوو، د دې په اړه تاسو فکر وکړئ، د دې په اړه تاسو نقادانه تګلاره خپله کړئ، د دې په اړه تاسو شک وکړئ، د دې په اړه تاسو لاړ شئ مخکې تحقیق وکړئ، څېړنه وکړئ. یعنی دا موضوع ډیره بنیادی موضوع ده او ډیر قوي ریښې لري. یعنی علتونه چې دي علتونو باندې نن سبا که فکر وشي ډېر ژور بحث کېدلی شي، او دا علت تر څو چې دا علتونه او دا اسباب معلوم نه شي او هغوی ته کار ونه شي او په هغو باندې څېړنه ونه شي او دغه دا ډول فکر رامنځته نه شي په ټولنو کې چې ماشومانو ته حتی له موږ وړکونی نه د دې اختیار ورکړو چې دوی کولی شي هر ډول مسایل وڅېړي، هر ډول مسایل په خپل مزاج باندې او خپل دې خپل هغه کمې یا لږې یا ډېرې هوښیارتیا له مخې تفکیک کړي، تر څو چې دا ډول فکر موږ خپل نه کړو. فکر نه کوم چې داسې مسایل دي موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا په تېره بیا په ټول ژوند کې د هغې سره د هغو څخه یو خاصه مړه ترلاسه کړو.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې، ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم، ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې. څنګه چې خدای مثال زما او ستا ظاهر متفاوت پیدا کړی، دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول څه وي، دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دوی دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
جناب هیواد صاحب، اولین موضوع دا چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي. په دې معنا باندې هم پام کړی مونږ او تاسې، اول په دغه نظر چې ټولو کایناتو کې انسانان بهتره دي، ان اکرمکم عند الله ولقد کرمنا بني آدم، انسانان بهتره دي. بیا په دې چې مونږ دا کړی ډېر وړکی کوو، بیا وایو چې نه په ټولو انسانانو کې مسلمانان بهتره دي، بیا وایو چې نه په ټولو مسلمانانو کې سنیان بهتره دي، په هغو کې حنفیان بهتره دي، یا اهل حدیث بهتره دي، یا بیا په هغو کې افغانان ډېر باغیرته خلک دي، په دې کې بیا راځو قومونو ته ستانیزي دي، احمد دي، دا تر ټولو ښه دي. دا کړی حتی تر خپلې کورنۍ او خپلې سیمې ولایت ولسوالۍ پورې راولو، دومره کوي که دا ځان ته فوقیت په ټولو باندې ورکړو. او په دې باندې ناخبره یو چې دا تر ټولو تباه او برباد خلک مونږ یو. دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ خو متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسې وګورئ، انسان یو اکټیو یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولیدي. په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتۍ چلول د ښوونځي کې ورخی. متاسفانه موږ د ماشومانو مازه په ښوونځي کې په قصو باندې وپړسیو. اصلس مزامین په دې کې ډیر کم د مزامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخي. موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځم هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت ترین مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر راتللی، ولې دومره دماغ کلک مخالف شوی ده. کنه دغه زغم چې کله په تاکت پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. نو متاسفانه موږ ټولنه کې خدا شی نسته، بل موږ خاوري دونکي نه یو. لانجه دا ده دغه انسان ولې احساساتي کېږي په بحثونو کې، ولې بد رد وایي. چې کله د مقابل لوري یا په اصطلاح مخاطب د متکلم خبرې ته سمه توجه نه کوي یا ځته اعتنا نه کوي، دا د دې باعث ګرځي چې په مخاطب یا د خبر وینا کوونکي کې احساسات راپارېږي. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان بهی خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډګري په لحاظ بل ځای نه اخلي، هغه خبرې ته بالکل اطنا نه کوي. هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کي یا ځانه خوا د خوا کې، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. تاسې به آی کانټاکټ موجود وي سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه وي ناستې، غسره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي اوسو، چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوکو. دا شی د موږ په ټولنه کې نهشته، بس چې یو چاته په هغه ما چې در پیل په کاذبه توګه ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه که یو 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 ډېر شخصیات هم وایي خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا 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 مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. خو که یو ډېر عالم یو ډېر عمیقې خبرې علمي خبرې موږ ته کوي، خو هغه ځان لپاره کمپاین نه وي کړی، په دې معنا په ټولنه کې د شهرت له لحاظه یا په اصطلاح په هغه کچه نه وي لکه یو چا چې حاضر کمپاین ځان ته کړی دی، هغه علمي خبرو ته هم خلک اطنا نه کوي، توجه نه کوي، هغه حقیقي خبرې دروغ ورته ښکاري. اوس دغه مثال نه موږ ډېر په دا خپلو ټولنه کې لرو. دغه تازه پېښه کې څوک مخکې یو مفتي صاحب په پښتونخوا کې په حق ورسېد، دغه خبرې باور وکړه بعضې ویډیوګانې ما اورېدلې، ما د ده په خبرو کې یو یو داسې خبره پیدا نه کړه چې هغه د افغانانو یا د پښتنو د ټولنې په خیر وي. یو عمیقه یو 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 دینی عمیقه موضوع د ډېره ښه توګه په ساده فتیحه ژبه ټولنې ته وړاندې کړي، او یوازې د دغه احساساتو اظهار یوازې د دغه ډېر ډېر مینهوال په ټولنه کې ځان ته پیدا کړي وو. اوس بدبختي هم دا ده موږ د یو چا د خبرو
یعنی ستانیزه صاحب، تاسو فکر کوئ چې خلک مثال احساساتي خبرې خوښوي، یعنی احساساتي بحثونه خوښوي؟ مقصد مو دا دی
احساساتي بحثونه خوښوي، حتی په احساساتي بحثونو کې کله چې بد رد کنځلې ورسره مکس کړي هغه تر ټولو ډېر خوښوي. دا مثالونه موږ خپله ټولنه کې لرو. موږ دا اوسنۍ هغه کې هغه خلک چې خلک ډېره توجه ورته کوي اکثره هغه دي په سوشل میډیا ښه پلیټفارم ده ګورې، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا د ذوق په کوم شکل ده کنه، بیا دا د خپل ټولنې دغه د لویدلي ذوق پته درته لګېږي. موږ د خلکو څومره لویدلی ذوق لري، څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښوي. هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي، ده سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو که څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه دی موږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه ستانیزه صاحب، خوشحاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی الته یو ناسمه خبره کړې ده. او یو بل ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دي چې یو مثال په یو بحث کې یو ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانې خو مې داسې سپک، پلانې ته مې داسې خبرې وکړې، پلانې ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
بله، اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر سړی خپل فکر باندې باور لري. یعنی دا موضوع لکه وړاندې چې موږ ویلي، دا موضوع له هغه څه سره ارتباط لري چې ټولو خلکو سره دا پیشفرض موجود ده چې زما باورونه چې دي او زما خبرې چې دي دا سمې دي. یعنی دوی هیڅ کله دی زغم نه لري چې دوی په ځان باندې شک وکړي، خپل باور باندې، خپل هغه نظریه باندې شک وکړي. دا تر ټولو غټ دلیل دی موضوع چې ځینې وخت خلک یو اشتباه خبر هم کوي، یو غلطه خبر هم کوي، یو داسې دلیل هم وایي چې هغه هیڅ منطقي نه وي، مګر وروسته بیا په نورو بحثونو کې په هماغه دلایلو باندې خپله ویاړي هم. زه غواړم دې ته بلې زاویې وګورم. اول دا چې مونږ بحثونه د څه لپاره کوو، که نه دغه بحثونه چې مونږ ترسره کوو که هغه تتحی هم وي، له دې سره سره چې ژور بحثونه، علمي بحثونه، دا د ټولنې په ګټه دي. یعنی دا انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنی نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. یعنی هغه ټولنه هیڅ وخت داسې یو فایل ته نشي رسېدلی چې هغه د یو سل کاله وړاندې یا د یو شل کاله وړاندې نن بهتره وي هغه ټولنه. نو د دې لپاره چې دا بحثونه د څه لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. او بل د نویو مفاهیمو راسپړل او د نویو مفاهیمو او د نویو فکرونو کشف نه ده، دا موضوع اکثره ځوانانو ته ډېر عادي ښکاري، ډېر عادي او سرسرکي فکر کوي. یعنی ځینې وخت دوی دعا کوي، ځینې وخت په یو ډېر ته به یو ښه علمي بحث وکړي، په آخر کې به یو داسې ادعا سره مخ شي چې هغه به ستا د بحث او ستا د هغې ټولې خواري چې ستا په دې بحث باندې کړی ده، او ستا په دې خپل باور باندې، خپلې خبرې ته له یوې علمي لارې، له یوې داسې لارې چې هغه عقل منلی وي، هغه تا ته علم وایي، هغه تا ته اوقالا وایي، او د دې لارې به ته یو باور ته رسېدلی دی. خو کله چې ګوري چې یو عادي انسان، داسې یو څوک چې هغه نه ته لوستي وي، نه د بحث په طریقه پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې بحثونه څومره مهم دي په ټولنه کې، دا به راځي چې وایي دعا به وکړي او ستا دا ټول خواري دا به په یوې عادي ادعا باندې په اوبو لاهو کړي. زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم، او هغه دا د بحث د چې ما لومړی اشاره وکړه، دا تر ټولو مهمه موضوع ده. دا یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي، او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو کې رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو. منګورې په بحث کې دوه برخې لرو، یو په بحث کې دادا، یو په بحث کې مدارک.
مننه شوندون صاحب، ورسته په دې اړه خبرې کوو، البته ورسته غواړو په دې اړه وغږیږو، ځکه د خبرونې په وروستۍ برخه کې غواړم ډېر په حل لارو وغږیږو چې څه ډول منطقي بحثونه کېدلی شي. مننه له تاسې. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خبرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، ډیره پورې د خبرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي په بحث کې، یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي؟
سلامونه هیوا صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر عوامل لاملونه یې کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي ما په نظر، یو خو دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوشش کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي بیا غواړي بس یو ډول شخصي کړي یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصلاب به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایمه چې دوی غواړي خبر وګټي مقابل شخص د هغوی شخصي اړین تر برید لاولي په اصطلاح پړی یې کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه زما په نظر غټه ستونزه دغه ده موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کړي هغه مثلا توهین کړي د هغه مفکورې ته توهین وکړي شخصیت ته توهین وکړي په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی. نو تنقید ونانم کوښښ کوي چې دغسې مفکوره چې هغه نوي وي نوي باورونه وي نوی استدلال وي پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي منطق ووایي ریشخند کوي ملنډې ورباندې وهي بې پروایي بولي. که څوک دغه بحث ترتیبوي هم پر ځای د دې چې هغه مقابل کس چې راغلی دی لکه د مخکې چې ملګري اشاره ورته وکړه د هغو منطق او خبر بحث به یو منطقي بیس او هغه لري استدلال لري ولې کله چې په دې باندې ملنډې ووهل شي تر تمسخور لاندې راوستل شي یا فرض مثال په دغه شخص بحث کوونکي په شخصي حریم باندې برید وشي اوریدونکي داسې فکر کوي چې دا اسې بې معنا بحث دی. نو ځینې نور لاملونه یې هم کېدلی شي لکه مخکې
مننه
بیا وروسته دې ته راشو.
مننه سمون صاحب، خوشحاله اوسئ. وروسته به په حل لارو ډېر وغږېږو. یوه مسله زه فکر کوم چې یادونه یې ونشوه، هغه دا ده چې ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیې ته ځي یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال له اصلي مسیره یو څکو کې او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خپرونې پاتې شېبې چې لرو غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته د سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولای له چا سره بحث وکړي خو په ټولنیزو شبکو کې کولای شي، مثال په رسنیو کې کولای شي، دوی زنګ وکړي هلته غ خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي او بیا راسي مثال د خبرې په هغه پوغو خبرو و ویاړي هم چې ما خدا سي وکړل. الدا چې دا د توري کار نه دی، ناسمه ژبه یعنی بد الفاظ کارول په دې مثال باید نور موږ نه ویاړو. ستانیزای صاحب، له تاسو پوښتنه مکه په لنډو ټکو کې راته ووایه چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګوري هیواد صاحب، اول خو دغه خبره باندې باید موږ ځان پوه کړو چې دا په بحث کې مقابل لوري کې چیرې کنځلې او بد رد کوي دا باید ذهن نشینه کو چې دا ولې کنځلې او بد رد دي. دا ځکه کنځلې او بد رد مقابل لوري ته وایي چې اول خو د معلوماتو خلاوي ورسره منطق نه لري کنه کنځلو ته مخه کوي. کنځلو او بد رد ویلو ته بیا ځکه مخه کوي چې ته هم همدغسې عکس العمل غبرګون وښایې، کنځلې او بد رد ووایې، هغه په عام اصطلاح کې تا هم ځان سره د پلې په ترازو کې کښېنوي او ځان سره دې سپکي.
خو ستانیزای صاحب پوښتنه همدا کوو، ستانیزای صاحب چې مثال له تاسو دا پوښتنه کوو چې مثال تاسو له دغه څه ډول چلند سره مخ شوي یاست په بحث کې چې ناسم الفاظ درته کارول شوي، تاسو څه ډول ځواب ورکړی دی؟
ګوري حمید بابا یو ډیر ښه شعر وای وای خاموشي د لوی کمال مظاهره ده د زور او بو هیڅ کله شور نه وي دغه حالت کې خاموشي او یا منطقي په نارمل لهجه باندې خپل خبره کول په کار دي ښه هغه یو عالم ډیره ښه خبره کوي وای احمد سره بحث کول د دې مثال لري لکه په مخ د کیمیاشه یا مچ ناسي ته کله زه ته ساتېړه ورکې نو میاشه یو مچ خو به ته مړ کې خپل مخ دم ساتېړه ووهه دغه د ساتېړې وهل په دې معنا دي چې تا خپل ځان هم په سپېس په ژور خفګان او غم کې واچوه او تا هم غمګینې نو که ته ټولنه کې تغیر راولي نو طبیعي خبره ده چې ته به احمقانو سره م بحث کې احمقانو غم بحث به تا ته غم درکي خو دغه غم به ته تحمل کې او دغه ما چې مخکې کومه موضوع یاد کړل کنسل مقابل کې به ته آرام سره جواب ورکې یا به خاموشي اختیار کړې هغه واتساپ دغه عامه موضوع ده وي زړه او دماغ ته دماغ ته د دې کورټیکس برخه ده د منطقي یا په اصطلاح عقلانيت برخه ده او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده احساسات سره د زړه کله په ضربان باندې راځي کنه نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانيت په احساساتو باندې تل غالب وي نه دا چې احساسات په عقلانيت باندې غالب وي دا ملګری مخکې د خبرو کله دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي بحث میتود څه کوي باور وکړي زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو په اصطلاح ویناوالو نه ده زه به چې کله افغانستان کې هم تاسو باور وکړئ زموږ د هغه ویناوالو اکثره خبرو شروع به په څه باندې وه پنځه دقیقې به یې په دې نیولې چې دا به ویلې چې تاسو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه در وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دې ته به نور او خړ د هر یو به دا جمله ویلې خپل په خپل لپاره وسدګ چې خو باید لکه وخت کو دا جمله ته تغیر ورکو بیا دومره چې دا مصطلح
مننه استنی زسب
جمله په چې تړ خلاند وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ته او وخت هم بچت چې وخت له هغه څه خبرو کې هغه څه مفهوم تراسي کنه مننه تاسو
مننه خوشاله اوسې استنیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بحث میتود دا خبرې نور زده کیږي ما ځینې داسې مایند یو پلرونه هم لیدلې دي چې اولادونه ته ویل دي کنه چې تاسو مثال له دغه مسایل سره مخ کیږئ نو که چا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړئ که چا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړئ کنه یعنی دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلاني او منطقي چلند وکړي دوی هڅوي چې دوی دغه سیو ناسم چلند وکي نو ژوندون سپ تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ځینی میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي غواړو هغه وستر نه وره چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي بحث به غټور وي منطقي به وي او پایلې به ښې وي
مننه کوم مړی مهمه مسله دا چې دی وکړل چې څوک بحث کوي اول بل لسان سره ډیر رښتونه یو شي یعنی موږ تر څو چې لسان سره رښتینه نه وسی یو یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخه متخصص یو کنه یو یعنی لږه تخرسته موږ ته خپل وجدان سره رښتینه نه وسی یو نو که هر څومره بحث وکړو موږ بحثونه نتیجه نه ورته او موږ بحثونه دا عیب لري نو ته موږ اصلا خپل ځان سره جفا کړل نو کله چې انسان خپل ځان سره جفا کوي خپل وجدان سره جفا کوي هغه کولی شي ډیرو لوړو علمي ارزښتونو سره جفا وکړي نو موږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې دې موضوع متخصص نه یم زه دې موضوع ماستر نه یم زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اویډنس نه لرم مګر بیا هم دې غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه د مخکله د یغ سره ځان وایي نو د بحث چې دونه په برخه کې او ټول مهمه موضوع دا ده چې موږ به دوه شان تفکیک کوو یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان او بل شواهد دي شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې کوو چې دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم د بل ایویډنس یا شواهد مونږ اکثره وخت مونږ بحثونه پایل نه لري. مونږ دا میتود خراب ده، یعنی مونږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی. مونږ له دې مونږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو آشنا شوي. ادا چې کله یو څوک ادا وکړي په ادا باندې بحث نه کول کېږي، په ادا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دیني باور، یو لوی علمي باور به راځي چې دی به په خپل ادا سره چیلنج کړي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده. خو دی به د خپلې خبرې لپاره هېڅ شواهد نه لري، هېڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ بحث. نو په ادا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده. او بله خبره دا چې یوازې دا دوه برخې نه دي، یعنی شواهد هم دکنه چې یو سړی به شواهد هم ولري، بلکې په شواهدو کې مهمه مسله دا ده چې زموږ شواهد باید باوري وي. زموږ شواهد باید څنګه وي، د تخصص د اهل تخصص کسانو پورې اړه ولري. یا
مننه ژوندون صاحب، البته دا کېدای شي په علمي مسایلو کې، ژوندون صاحب په علمي مسایلو کې کېدای شي ستاسو دغه میتودونه چې یاد کړل وي، خو په ځینو ډیرو ساده مسایلو یا مفاهیمو کې، مثال زه دا پلانه سیاسي ګوند نه منمه، کنه دلته مثال زه خپل دلایل وایم چې په دغه اساس نه منم، یا مثال دغه کار چې سوی دی دا سم نه ده سوی، یا مثال د نجونو ښوونځي چې تړلې دي دا باید خلاص شي، دا زه خبره کوم. نو په دغسې مواردو کې چې ډېر ساده بحثونه ډېر واضح دي،
په دغو مواردو کې هم دا موضوع د پام وړ ده. یعنی که ته وایې چې د نجونو ښوونځي باید خلاص شي، دا ادعا ده، او د دې لپاره دلایل راوړي. باید د دې لپاره باید ته داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه ټول خلک ومني، دی چې نه مني دا هغه د هغوی ستونزه ده، مګر ته پکې خپل ادعا لپاره دلایل ولرې. دا چې ته وایې چې مثلا زه فلانی ګوند نه منم، دا فلانی ګوند چې ته نه منې دا ستا ادعا ده، د دې ادعا لپاره ته باید دلایل وړاندې کړي. ولې نه منې؟ په څه دلیل نه منې؟ د دې لپاره ته
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه ژوندون صاحب، کور ودان. سمن صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو، د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو، او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یوه ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو، له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
اصلاً دغه سوشل میډیا د دې ترڅنګ چې ډیره ګټوره هم ده، ډیر ځوانان د دوی شعور هم خلاصوي، شعور یې وده کوي، افکار یې خلاصوي، ولې ځینې تاوانونه هم لري. په سوشل میډیا کې ډیری خلک کېدی شي هغه پر مثال په بحثونو کې ښکنځل د دوی عادت نه وي، دغه په سوشل میډیا کې دوی زده کوي. نور ځوانان ګوري چې هغه پر مثال د خلکو خصوصي حریم باندې برید کوي، کنزل کوي، یا مثلا توهین کوي، دوی هم بیا دغه شیونه زده کوي. بل په سوشل میډیا کې د خبرو اترو دپاره اوس ځینې پلاتفورمونه جوړ شوي دي، لکه مثلا کلب هاوس او فیسبوک کې سپیس دی، په ټویټر کې سپیس دی، په دې کې بحثونه کوي. بیا ځینې ځوانان هلته راځي، مستعار نمونه جوړوي، کله چې د یو چا له ادعا سره، له خبرې سره مخالفت کوي، بیا هغو په مستعار نوم باندې هغه کوي، توهین کوي، تحقیر یې کوي. دا دغه څه دي چې په سوشل میډیا کې ځوانان زده کوي. زه ما توصیه دغه ده چې ځوانان د اول خو د په خپل نوم باندې راځي، بل د پام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کېږي. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري. په افغانستان کې ټیکسی وان نان وای، په کلی کې، په جومات کې، پیتاوی ته، هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي. هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي، موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي یو، بیا هماغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه ده چې ځوانان مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي، زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي، یو خاپو مملي هوس نصيحت اميزه شکل کسړی وای چې کندل کول خو خکار نه دی دا خو بد خبره ده ولې مشکل دې کسړی وړي چې په باس کې خزان ورسوي خراتلون کولري خاندولري لا اول دې لدی مسایل سره ځان آشنا کړی چې په باس کې باید شخصي حریم باندې برید ونه کړی د باسونو میتودونه زده کړي یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته د دوی کولی شي هغه وګوري په فارسي پښتو مختلفو ژبو پیدا کېږي نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د باس میتودونه زده کړي یو ډول
ډېره مننه سمون صاحب خوشحال اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي فکر کوم اړیکه پرې شو خبر صورت مننه سمون صاحب خوشحال اوسئ د خبرونې له ټولو میلمنو ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده په دې وخت کې دوی څنګه کېدې شي ځوانان د دې په ځای چې بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې چې نظر ورکوي مخکې چې ټاپه ولګوي تهمت وکړي توهین وکړي سپکه ژبه وکاروي خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکاروو نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي له تاسې بیا هم مننه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ
یو خوب نیم شاید سم بخیجی نور ملاوی شویدی یو خوب نیم شاید سم بخیجی زرمی و بس آتا چسترگو تایی نم نور ملا ویشدی یو خوب نیم شاید سم خیجی Hey